یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د امریکا دفاع وزارت وایي له خلیج افغانستان ساري او دغه هیواد یو پوځي چارواکی د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکوم. په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت طرزالعمل د ځینو په باور پیچلی دی.
د الکترونیکي تذکره غواړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو نوی مرکز پرانیستل شو.
دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین لیدی به وکولی شي چې د خپلې برېښنایي تذکرې واخلي.
دا به هم واوري.
Got him. He's bowled him. 5 wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan bega po chalur warunu ki 5 wicket waqsti. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. په ننګرهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې ځینې زیارت کوونکي مړه او ټپیان دي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګه مرستيال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شپره په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډه کڅ سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار امنیه قمانداني وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمانداني ویان لومړي څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې پنځه لس تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمانداني ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګروېژنې روانې دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پوړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 34 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راز که فکر کړئ
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړ ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالي ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارمندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنگلاديش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تیره شپه د پاکستان په سوپر لیگ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی پوړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. لاهور قلندرز 120 منډې کړې وې او پوړاندې یې پېښور ټیم په 126 منډو ایسار سو چې پکې د راشد خان 15 وکېټو مهم رول ولوباوه. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان د سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړمش په اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. د پاکستان پولیس وی په بلوچستان کې د یو بس د چپ کېدو په پیښه کې لښته لږه اتلس کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاوېدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. په بس کې د یو صوفي له زیارته راستانه شوي زیارت کوونکي ناست وو او دا دو ښار ته پر لاره وو. تمه ده د نړۍ د او شتمنو هیوادونو یا جی سون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر یولسمه د بریتانیا په انګلستان کې پیلیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بې وزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ خو نور جزئیات یې ور نه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه شي. د او شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغه اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یوه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. General Austin Weil da mamuriyat lawdan de pal shway
da ufuq warha khwa wa kuno da ziyati do wartya aw lawdawlo po barkha ke zumuk da hatu po dawam yawaz dumra waylay sham ha ga dawal che muk dir zarfiyat la hewa da bahar kar us mahal mugladi la re dir chakaw څارنه څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجی هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز تر لاسه کولو هڅه کوي چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښوي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خود پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستان په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم غاخ وکړ کدا کاروشي د جګړې د بدو پایلو مسولیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جنگي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو لړۍ لنیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو د بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
And as we speak our joint هغه ډول چې وای زموږ ځواکونه په خوندي مسولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستان استنیږي. دا سمحال چې د افغان ځواکونو د تلپات ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې در اصلاس موټرو د سپ لپاره برېښنایی تذکری پکار دي. وړاندې به په دې اړه واوري، خو په نورستان کې د برېښنایی تذکرو دوهم مرکز پرانستل شوی. لومړی په مرکز پارون او دوهم اوس په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرون افتتاح شو. د لویدیز او ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه خوړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د ملي احصایو معلوماتو ادارې مسولین وای یو کال کېږي چې په پارون کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانیسته دي، خو د نورستان د غرنی موقعیت او د سرکونو د نشټوالي له امله د لری پروتو سیمو اوسیدونکو نشي کولای چې د یوې تذکرې اخستلو لپاره څو ځله پارون ته لاړ او راشي. همدا وجه ده چې تذکرو د ویش لړۍ کمزورې ده. د دوی په خبره چې د همدې ستونزې د هواري لپاره دوهم مرکز په وانټویګل ولسوالۍ کې پرانیست، څو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکو پکې په اسانه برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د ملي احصایو معلوماتو ادارې مشر حاجی غلام الله صبات ازادي راډیو ته وویل
په وانټویګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانیستل، دلته ډېر زیات معلولین یې مایوبین دي، د شهدا ورثه دي، د دوی به وکول شي چې د دې مرکز له طریقې د خپل برېښنایي تذکرې واخلي. همدارنګه دې مرکز ته د کونړ ولایت، د نږدې ولسوالۍ مانګي ولسوالۍ، د چبدري ولسوالۍ، د وټګرو ولسوالۍ ده دې هم کولای شي چې دلته راشي او دلته دې برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي.
خاغلی صبات وای غواړي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې هم د تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د وانټ ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو هم د برېښنایي تذکرو د مرکز په پرانیستلو خوښ دي، وای ل ډیر مزل پیسو او وخت لګولو خلاص شول، اوس په خپل ولسوالۍ کې تذکری اخلي. محمد ظریف او محمد خان
مخکې پارون ته تګ راتګ کول مونږ تقریبا 4500 افغانۍ به مصرف او تګ راتګ، اوس خلک هم خوشاله دي، دا مایبین شهدا والا ټول خلک دیونه خوشاله دي.
دلته ان شاء الله دي تذکری اخسن د پر ډیر خوشاله شي مونږه کمپیوټر تذکری اخستل کیږي مونږ ته ډیر سنتیاو شو. مخکې پارون ته تلو او چرته تلو چرته اوس نږدې مونږ ته ورسې ډیر خوشاله مونږه.
په نورستان کې د ملي احصایو معلوماتو ادارې مسولین وای په تیر شاوخوا یو کال کې نږدې 2000 کسانو ته برېښنایي تذکری ورکړي او له 4000 د زیاتو کسانو تذکرو فورمې او اسناد کابل ته لیږلي دي. د دوی په خبره چې په واند کې د نوي مرکز پرانستلو سره به یاد لړۍ چټکه شي.
د نورستان په واند وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو مرکز پرانستل شو. د نورستان اوسیدونکو د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانستو هیله لري. هغه کسان چې برېښنایي تذکرې نه لري ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راسلاس موټرونو د ثبت د طرزالعمل د ثبت لپاره له دوی برېښنایي تذکرې خوړي. البته د دوی په وینا دا یو څه ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په کندهار کې په هر لوسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دي چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40000 پورې رسیدي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځیدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په ورستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنی پروسه پیل کړه. دغه طرز العمل لمخي موټر چلونکو مکلف ولل سوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او دغه مودي تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که څه هم د راستلاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړي پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکي اتاولا وایي د کانټینري موټرو د سب پروسا پر الکترونیکی تذکرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. د اتاولا په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیوالی او نه پر چا خرڅولی سي. درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وختي له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه و چې دغه پروسه د درو میاشتو څخه باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای درې مدان خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. تلرم دغه و چې باید پر دغه کمپیوټري د سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په عمومي د سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښت کړل، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور اتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شول. نو در اوسه کم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلی. نو موږ دغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پر مراجعه کړې ده او یو سلو اتو نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې به تاسو وایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانی د ښاروالۍ د مستوپیات ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجود په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای شي چې راسي په لاس کې ان شاء الله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولای شي.
د کندهار وسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راستلاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه نن په خپل سر مشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین ستره مرسته اعلانوي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. په دې اړه راپور
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل دری ورځنی سرمشیزه کې د نړۍ له بیوزدو هیوادونو سره د 1 میلیارډ ډوز کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ویل چې هر هیواد به له بیوزدو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي، خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې و چې هیواد به راتلونکي کال 1500 میلیون ډوز فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ دوه نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوز اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارډ ډوز واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یو موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللې، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په سلو کې نیوي افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په سلو کې 10 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یو ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر تر 6000 لوړ دی.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په بریتانیا کې د خوند پر مهال د کورونا واکسین د مرستې اعلان وکړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی او په افغانستان کې د کورونا مسله پکې چړل شوی.
تاسو لا پیغامونو
خاص کار چې دا د کورونا رااله پر اوس کالم د سفر غلېو چې دلته ولس ډیر عذاب او ډیر تکلیف او نو بیا دا درغلې د هر څړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې وته غږیږي یا خبرې وکړي دا به دې جدي تکه چې جدي تکه نه کوي نو بیا دا یې په رقم د غوښتنې سره مخامخ او بل خبر مې دا چې پر اوس کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولس یو کشه یې نه وراواله کې دا د دوی کاتونو ودا څنګه وډي هغه ودا خپل بتنه درڅدلې چې هغه د سارو ما شام د نن لري. یعنی زه قسم نه کوم چې ما دې په الله قسم چې دې ته یو سړي درې کا کرا ایستل په دې درې کا ټوکې نو چې تاسو ته په وډي په زړه شو ګرځي د کوم شي لرم ضرورت نه دی چې پیدا کړی نه مې درو سره وړي نه مې چاته مراجعه کړو. ودا قدر کې چې دغه سړي دې دکان لري درې کا ته را ایستل په دې دکان کې چې درې دې دکان د درلوده په هغه کې لام درې کا ته وډي را ایستل ده د فارو غریب ولس اکټې خوړي دا خلک دونه هغه چې کوم یو څه پیسې ولري هغه ځای کې ورکلای شي خپل غریبات دي وسلام.
زه له دې څخه په ملينه خبرې کوم، ناصری صاحب خبرې کوم او د دې زره خپل دي چې له کال نه وتل نه شو موږ غټو بای چې موږ له راتو خوانه دي غټو چارواکو ته دا خبره ورسیږي وسلام.
زما نوم احمد جنوالي د کندهار ولایت خم زنګ ته وهل دي د فونټن د تلرم چې محکمه ما زدا خالص لرم چې د کندهار فونټن کې نو درلوي اختر پر رخصت سي لکه چې ډیره ګرمي ده داسې ګرمي ده چې هیڅ امکان نه شته چې سړی د فونټن د ولایت کورونا هم ډیره ده دا مخایل کی چې دا زموږ خبرې د صدرات
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 وکټ اخیستې دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس ترینکوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شیزی وای تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې دي درغاونې کارونه پکې کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتيري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزی دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې شزی پرته لبیری د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د آزادۍ راډیو ته ویل چې ځینې خلک ستا د شزو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د شزو لپاره ځانګړي پارک نسته.
دغه تفصیل نه دي. د کندهار ولایت، کندهار، د کابل داسې نه دي. ډېرو خواري ګزارې دي، نور کمېلې نه لري، داسې نه دي. او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي. ښایسته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته. زه دېته مې نه غوښتنه چې دا ښځم لار ورپېدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلی لپاره شوزو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې د شوزو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ شار کې د شوزو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلويش دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لوی برخه چاري بشپړې سوي او ترلوی اختره پوري به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي.
خوند لفاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جره وساحه کې دی. هلته به د شذو د ژوند د ضرورت وړ تو کې ټول په پاغځ کې سودا به کېږي. یوازې به خوندي ورځال ته دا غځي څخه به سنو کې دا هو چې دار او پاغ ټول صحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختر پرې به تاسو د دې د افتتاح شیدان وسیږي. خو ما هله مداده چې هغه خوندي چې هغه غواړي هلته دکان خلاص کې شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورتور کوو، هغه راسي هغه خپل سبتنام راجستر وکي.
په اورزګان ولایت کې د شوزو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د شوزو لپاره شای د خوب لیدل وی، ځکه په دغه ولایت کې شوزي د بیلابیلو حقوقو څخه به برخې دي، او دا د دولت لوري لمړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د شوزو لپاره یې تر سره کوي. چنی واجبہ د شوزو لپاره تفریح یا د میلې کول لپاره ځای وي، بلکې د شوزو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روختون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری شزي د تفریحي فرصتونو د نشټوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا لپاره ورتاړتیا لري په بیلابیلو ناروغي اخته دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی وار و چې راشد خان په تجارتي شلو ورلوب کې 15 وکټې ترلاسه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه لاند راپور چمتو کړی چې راشد خان لخوا د لوبغاړو دا اوټې دو پژغ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیگانه لوب کې سیال لوبغاړی اوټ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوب کې په تیر بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
5 wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پیښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 110 منډې کړې وي او په وړاندې پیښور ټیم په 116 منډو ایثار شو چې پکې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یو وکټ اخیستې وه او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په 15 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. پر راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګورباز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام خوست ته ځانګړې شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ. خوست 12 بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه او تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شئ.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ بلاړه ده. د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورو دولس ولایت کې تیر شپه د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وطن وسلول طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخود ننګرهار امنیه قمندانی وی دی وی اونې پلاړ کې د بیل بیلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي او دوی پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. تکل سوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د عمان په وړاندې د سیالي ډګر ته ووځي. بلخود افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان تیر شپه د پاکستان په سوپر لیگ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبي غوړه لوبغاړي سو. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. تمه د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا جی 7 رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی د درې ورځنۍ سرمشریزه نن د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نور اقداماتو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما موضوع روز است. تقریبا از یک طرف مبارزه با کرونا، از دیگر طرف هم رفتار و برخورد مریضداران با دکتران. از دی روزا دی مورد بعضی خبرها را شنیده بودیم که بعضی اقارب مریضان با دکتران برخورد خشونت آمیز میکنن. روی از این موضوع هم گفتیم صحبت بکنیم. اگر مردم با دکتران همکاری نکنن، چطور میتونن در این شرایط سخت با کرونا و مسائل دیگر مبارزه بکنن؟ مانای محترمه که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر نسرین نوریاخیل، رئیس شورای طبی افغانستان، محترم دکتر صاحب احمد عبید مجددی، مسئول بخش اطلاعات و دادخواهی، دکتر صاحب طبیب الله اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه. اروال صاحب، وضعیت چطور است فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر. وضعیت کرونا فعلی در افغانستان در یک حالت خوبی قرار نداریم. یعنی موج سوم کرونا که همراه با جهش های مختلف ویروس کووید 19 است، انواع مختلفش که متاسفانه از ممالک گوناگون به افغانستان سرایت کرده و میکنه، و دوم است که واقعات هم سرزیت است و بیپرویی مردم هم از اندازه که لازم است به اندازه نیست. آمادگی و مشکلات داخل حکومتی و غیر حکومتی، ما هم شما می فهمین که افغانستان یک مملکت متاسفانه هنوزم فقیر است از هر لحاظ، مشکلات بسیار زیادی داریم و لحاظ حالت خوبی را قرار نداریم.
دکتر صاحب محترم نسرین نوریاخیل، شما روی موضوع چی گفتنی دارین به عنوان مقدمه؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چیزی را که بسیار زیاد میخوایم درش تاکید بکنم بخش وقایه و همکاری مردم است. کرونا مرض است که در تمام دنیا واگیر بود و تقریبا اقتصاد کشورهای بسیار پیشرفته را متضرر ساخت، چیره تا به افغانستان که ما بسیار مشکلات خود داریم، ولی همکاری مردم در قسمت وقایه و مقاومت مقابل کرونا یک چیز بسیار ضروری و حتمی است. متاسفانه میبینیم که مردم ما بسیار بی‌باکانه مقابلش عمل میکنند، هیچ دستورات عمل نمیکنند. یک استدی که از طرف وزارت صحت عامه انجام شده بود، 90% مردم میفهمند که از کرونا چطور جلوگیری کنند، ولی 1% تطبیق میکنند. به این معنی که همکاری خودشان کم است و ایره هیچ وقت نمیتواند تنها حکومت، تنها وزارت صحت عامه مجادله کنه با ملاریا. در کشورهای بسیار پیشرفته که به 50% و 60% واکسین شدن، امیال هم مردمشان ماسک می پوشن، مسافه را مراعات می کنن، دستای خود را می شوین، از اجتماعات جلوگیری می کنن. ولی متاسفانه من امیال خبر دارم که در کابل در هتل های عروسی به 1000 و به 800 و به 2000 نفر دعوت می شه و محافل بسیار کلان گرفته می شه. فاتحه خوانی همچنان ادامه داره که بسیار یک ازدحام بزرگ است و یکی از عوامل پخش انتان در جامعه است. به نظر ما اگر مسائل وقایوی و همکاری مردم جدی شوه، یعنی هم جانب حکومت در این مورد در تطبیق مسائل وقایوی بسیار جدی باشه و مردم هم قبول بکنه و تطبیق بکنه این دستورات وزارت محترم صحت عامه را و در مجموع از حکومت، با فکر ما بسیار زود ما میتونیم کنترلش کنیم.
دکتر صاحب محترم، آقای احمد عبید مجددی، شما چی گفتنی دارین؟ تا چیت از روند کار دولت راضی هستین مجددی صاحب؟
سلامت باشین. من دکتر احمد عبید مجددی هستم، مسئول وکالت و دادخواهی انجمن طبی اسلامی افغانستان که یک انجمن ملی در سرتاسر افغانستان به بخش صحت مصروف هستند. در مجموع افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان در حد امکاناتی که بر از اونا داده شده، یعنی به مراتب از او بالاتر تلاش دارند. رهبری وزارت صحت عامه و تمام ارگانه زیردخل اونا متحد هستند و تا حد را خود حکومت هم اونا مبارزه با کرونا را در اولویت خودن قرار دادن. با وجود از این که افغانستان تنها چی کرونا گیر نیست، بلکه ما ده ها پرابلم جدی دیگه در کشور داریم، لیکن در صدر قرار داره. چیزی را که اوراخیل صاحب گفتن که بسیار زیاد جالب است، او همکاری مردم است که 90% مردم تمام تدابیر وقایوی را میفهمن، لیکن 10% مردم او را عملی نمی کنن.
خب یک دور کل دکتر صاحب محترم صحبت کردن، حالا با اجازه تان به شنوانده عزیز ما فرصت میتیم یک بله شنوانده عزیز بفرمایید.
استاد سلام توتا، جناب دکتر سفتا، چلو هیوادوالو تلو میکنم پزر حدی وردگی من دیبند چک کل سوالی وردگونه.
بله وردگ سه میربانی.
من الان واقعا در طولن دیولس وان دا پدی که دیره مهمه دا چی باد دی دکترونو سخپل ملتال اعلان که او پا دکترونو باید دیر در دل دا مانو ما چی دلتا دی دکتر سا جنجول که دا دیر منپی کرده او در یا بعد دا بسوس خبره دا چیو تا ورسی دکتر تا یو مریض وروالی و بیاده دو دکتر سا جنجول که دا زخ کرده بوله ما نو پا غل خلکو بانده دی ما غای دا راده یا و دا میورت توسیه دا چی دی دکترونو سا با دستی و مانو که چی اغا دکترون پا دو خپل او زیادا زور که دا قدیمو لرو پراتو سیمو در تاوی ما جی دا کلینیکو که باور وقت دا دی موگ دکتران دی موگ سا دوم رای و خار او یا کوچه یعنی موگ چه وار شد موگ دیسی باور وقت شرمیو نو زه داسې هم چې دا د احترام جانب مقابل ممکن داسې شي چې د زیاتره ډاکټرانو د کډه ټولنې اساس هم کارونه کوي دا غواجه شي چې دا منطقي کار دی او چا به لاسه هغه شي نو خدای وکړي چې خلک چې زیاتره منطقي کارونه کوي هغه بیرته مثبت حالت ته ورشي او د موټر ډاکټر هم نه دغه پختره سوال دی چې په غوڼه راپلاتو سیمو کې اوس دغه وبا ډیره پراخه شوې ده په ټولو کورو کې په ټولو ځایو کې یعنی شته دی دغه ویروس نو څه وکړو هغه راپلاتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند لري ژوند کو هغه چې د کوم نوع شاونو نه استفاده وکړي سره د دې وجود مقاومت زیات کوزه کړه دغه ویروس وی ډیر زوروار دی او ډیر تیز دی یعنی کوم نوع خوړونه او د کوم نوع میوونه موږ استفاده وکړو اوس پلان چې موږ د دغه مشکل نه بچو مننه
تشکر خیلی جواب بگیر بفرمایید نروان سب به پشتو اگر جواب بتین خوش میشم
دیر من نواردک سب نزده گمان کم دی واردک سب دی دو تکو پارا دو غارم ایوی مسئله پکل لک تفسره وکم آقا بچه گوری کلا خیر دی کلا چه ناروغان ناروغ ناروغوی بیازه ناروغ پایوازان پا دست حالت که چی وینی چه دی آقای ناروغ مرگ حالوی یا مرگ خاطزی نو خام خاطا پا دیرو عادی حالات که ما آقای کلا کلا پا دکترانو بانی پا غصه کی گی هم دی پارا جنابی و رخیل سلز ما خبری آوری دوی دغه په افغانستان کې تیبي ټولنه جوړه شو چې هم د ډاکټرانو هم د ناروغانو د حقوقونو دفاع وکړي خیر که کله کله په دغه حالات کې مشکل پیدا کیږي چې ګناه به د ډاکټر یا سپینچپن نه وي چې اکسیجن خلاصیږي یا بل مشکل پیدا کیږي خو بیا هم خلک چون هغوی ناروغ والا دي یا ناروغ تلف کیږي موږ به هغوی ته محصله کوو خو د خلکو نه په عین وخت کې غواړو چې سپینچپن هیڅ وخت نه غواړي چې خدای مکړه د یو شی په مقابل کې ستاسو ژوند توجه ونه کی تاسو سپینچپن سره ملاتړ وکړئ انشاء الله دوی به ملاتړ کوي او دویمه خبره مې دا و چې جناب وردک صاحب چې ویل چې د کوم خوراکونه موږ ګټه واخلو که زه غلط نه یم پوه شوی نو زه ورته وایم چې څو شیان ډېر مهم دي دا بالکل د وجود معافیت تقویه کول قوي کول د ښو خوراکونو په واسطه باندې ښو خوراک نه هم غوړ او شکر او بوره او دا شیونه نه دي بلکې هغه خواړه چې په افغانستان کې په ډېر ارزان او اسانه پیدا کیږي تازه ترکاري تازه میوه او دغه شیان چې هغې کې ویټامین سي ویټامین ډي ویټامین ای او حتی زنک موجود وي نو دا ډېر ګټور دي او د دې په خوا کې مې د خلکو نه هیله دا ده چې دوی دې کله چې تبه یا یو مشکل ورته پیدا کیږي یوازې د استراحت نه کوي دوی دې لږ څه ورزش نه هم کار اخلي په ورځ کې که امکان وي او دوی داسې حالت ته نه رسېدلي په ورځ کې نیم ساعت نه تر یو ساعت په خپله خونه کوټه کې هم وي لږ حرکات لږ ورزش چې کوي دا ډېر ګټور دی او د دې په خوا کې نو مایات ډیره خستل ډیره ګټه رسوي او دوا خو انشاءالله ډاکټران کوم ته چې دوی مراجعه کوي هغه ورته هغه د همدغه ویټامین سي ویټامین ای ویټامین ډي وی د نور ضروري دواګانې کوم چې هغه ورته توصیه کوي د هغه د توصیه مطابق د خپل دوا واخلي ګرچه متخصصین صاحبان ته معلوم ده چې دا وایروسي ناروغي اکثره درمل نه لري او د دغه کرونا یا کووید نو نه وایروس هم زیات فکر مونږ لکه مخکې چې ودرسې وي په وقایوي برخه باندې کوو ځکه د دې اته افسته د خپل وقایه کومنګ په عام په مخکې دینه چې مبتلا شو او وروسته دینه چې مبتلا شو دا دواړه صورتونه کې وقایه ډیره ضروري ده هم دغه شخص لپاره هم د بل چا لپاره او په خوا کې د وقایه یو برخه هم دا ده چې د وجود معافیت قوي کی یعنی ښه خوراک وکړي او دا خوراکونه چې ما مخکې نمونه وخت په افغانستان کې په اسانه باندې پیدا کیږي د دې نه ګټه واخلي نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې دغه کس او د دې کورنۍ به مسؤل وي او په طبعا د ماسک نه ګټه اخیستل د هر چا لپاره په دې وخت کې جبري ده او حتمي ده چې باید وی لري خصوصا په هغه ځای کې چې بیروبار د خلکو وي په آزاده فضا کې به هدف نه دی په هغه ځای کې چې خلک وي هغلته حتما باید ماسک نه ګټه واخیستل شي په ډېر ډېر مهم هغه چاته څوک چې ریزش زکام یا ټوخی یا د کرونا نور علایمو لري هغوی ته نهایت د خپل ځان د خپل کورنۍ او خپلو انډیوالانو ملګرو د ژغورنې لپاره ډېر ګټور حتمي دي چې د ماسک نه ګټه واخلي نو دا هغه ضروري خبرې وي چې په دې وخت کې دوستان باید مراعات کړي
بله تشکر دکتر صاحب. خب محترم دکتر نسرین اوریاخیل، شما میتونید به زبان پشتو جواب بدین برای اینکه در قسمت پشتو این برنامه تکرار میشه و بعضی مسائل اگر جواب بدین.
زه غواړم چې په دې مورد کې دوا تفسیری ولرم. اول دا چې دکتر صاحب مجددین په دې تفسیر وکړه، ارتباطات او کمیونیکیشن مریض سره یو اصل ده په طبابت کې، په هر برخه کې، په ژوند کې کمیونیکیشن ډیر زیات مهمه. اما په نظر وخت چې یو مریض راځي او صحی مرکز ته، ډاکټر باید پایوازان ته خپل مریض ته تشریح وکړي چې دا په څه حال کې ده، ځکه چې ډاکټر معجزه نه کوي سي چې یو مریض چې په ډیر وخیم حالت کې او مخصوصا کرونا چې په ټوله دنیا کې مړینه ډیره جګه ده او دا وکوي چې هغه نجات ورکړي. هغه خپل کوشش کوي، هیڅ ډاکټر نه غواړي چې مریض خدا نخواسته له منځه لاړ شي. هغه چې هغه سپینه چپنه اغوستي، دا په دې معنا چې یو سپین پاک زړه لري او غواړي خپل مریض ته خدمت وکړي. نو زه له خپل وطنوالو نه اول دا هیله لرم چې زمونږ سپینې چپنې خدمتګاران چې کارکنان د صحي دي، هغوی باندې افتخار وکړي. هغوی په ډېر سختو شرایطو کې د کرونا مراکزو کې کار کوي، نو که دوی نه وي بیا به څوک ورته تداوي کوي؟ د هغې لپاره د دوی احترام واجب ده. ولې زمونږ هغه مسلکان چې بخود دي همدا اوس شپه ورځ زحمت باسي، د دونه دا هیله لرم چې اقلا پایواز د مریض ته تشریح کړي چې تا مریض په څه حال کې ده، موږ څه ورته کوو او څه کیدای شي، څه ناممکن دي چې ورته وړاندیز وکړي. د هغې لپاره به زه فکر کوم چې خلک به راحت شي. ولې په هر صورت زه دا هم غواړم چې که څوک د شفاخانې هغه بیت المال ده، ماشین، شیشه، دروازه ماته، دا باید مستقیما جزا لاندې راسي. دوی ته باید جریمه ورکړل سي، دوی څخه باید تاوان واخیستل سي او دا امنیتي ارګانو ته باید تسلیم سي. دا یو بغاوت ده، دا شرارت ده او دا هیڅوک نه مني چې په شفخانه کې په هغه داسې غریب مال کې چې په ډېر مشکل باندې یو شی جوړیږي، تا غوران کې چې زه په قارم در حالي چې دوی پوهېږي چې کرونا کې مرګ میر ډېر زیات ده، راغلو د طبي شورا د مسؤلیت په مورد کې واقعا موږ دوه برخو کې ډېر زیات کار کوو. یو مسؤلیت د مریض، رضایت د مریض چې اصل ده دی موږ، او یو د ډاکترانو او د صحي کارمندانو حقوق دی چې موږ یې باید حفظ کړو. په دې مورد کې موږ د اخلاق طبابت مقرره خوشبختانه پاس و له کابینه نه، او اوس موږ هغه مقرره لرو هغه کې د طبیب یا د صحي کارکن حق هم معلوم ده او د مریض حق ما هم معلوم ده. او هغه کلکل سوي دي چې څه باید وکړو که دوی له دې عوامرو نه تخطي کوي. خوشبختانه د اخلاق طبابت ملي کمیټه په صحي سیستم کې جوړه شوې ده، اوس هغه کې مختلف ارګانونه سهم لري. همدا اوس په څو شفاخانو کې چې زه د ولي صاحب نه هم مننه کوم، موږ سره په څو شفاخانو ته لاړه، موږ د اخلاق طبابت کمیټې چې هغه کې زده کړي کوي چې څنګه موږ طبي اخلاقو ته نور هم رشد ورکړو، رویه ښه سي، خلک خوشحاله سي، راضي سي. نو هغه کې کار روان ده. همدا اوس هم د موږ د اخلاق طبابت د کمیټې غړي تللي د مزار شریف ته، او هلته غواړي چې دې مورد کې خپلې کمیټې جوړې کړي. دا یو متقابل کار ده چې منګا او سی سیستم ټول باید په مجموع کې سره یو ځای کار وکړو چې ورو ورو د خلکو رضایت ډیر کړو. ولې ما په نظر باندې اصل د کمیونیکیشن که په صحیح فسیلیټیو کې مراعات شي، زه فکر کوم چې خلک قناعت کوي او پوهېږي چې دغه اوس ممکنه نه ده چې نجات پیدا کړي. زه خلک ملامت هم نه ګڼم. زمن بعضی هم مسلکان متاسفانه حتی دی مریض او مریضدار یا سلام نه علیکی در غیر پر اوی خام خواه نپیگی ناراضی کیگی، او پا آخر دی داستان که لداکتر نبیا موجزه غاری چه اقا وخیم مریض باید نجات پیدا کرده و فکر چه اوی اقده اخیشتی داد چه ما سرخوی خبری ما نکولی یا معلومات امران نکرد دا بله که او کورانه اون تا عمل کهو که زه خپل طبابت که تقریبا بیشتر له 10 کاله کېږي چې زه طبابت کوم، او بیشتر له 8 لحظو عملیاتو ما کړي دي. ما ته تر اوسه پورې داسې یو چا رانه ده سوي چې چا شیشې ماتې کړي یا فرزن ما سره بده رویه کړي، ځکه چې د اول نه مې ورته تشریح کړې ده چې دغسې یو عملیات ده، دغسې یو مریض ده، ممکن داسې سي، ممکن هغسې سي. اوی قبول افری اخر که احترام اون کرده راست کتلی ده نو اصل دی کمونیکیشن که مراسی فکر کم نبا کرکی ماتی سی نبا شیشه ماتی سی خوکماتی سی بیدا هم یا جرم ده دا هم نباید منگا و بکو و اوی چی خیر ده نو دا خفه ده و شیشه ماتی کرکی ماتی ده یا خاص لیون توب ده از دا هیچ وقت نمنل کیده.
تشکر دکتر سپ. اروان سپ بخیلم که شما مستقیم به این موضوع در رابطه هستیم، بفرمایید دکتر سپ اروان.
بسیار تشکر، اجازه بده که قبلا در مورد نظر قبلی برخورد یک کمی نظر بتم. اصلا از نگاه تفاوت 50% رویه دکتر بالای مریض و بالای صحت مریض تاثیر داره. اگر دکتر رویه خود و کمونیکیشن درست بکنه، یعنی مریض چقدر 50% از او دوا 50% همی رویه دکتر برخورد دکتر، از امون خاطر است که خیر است. ما میگیم مریض مریض است، مردم مشکل داره، ما دکتر ما باید حوصله کنه. اما به این معنا نه که خدا نخواسته دکتر بیاب شد و یا به صلاحا و به اشیای مختلف داخل شبخانه کشد و ده این غریبی که ما به اکسیجن ضرورت داریم به ماشینا این رو میده کنه. خب به هر ترتیب به سوال برادر ما میاییم که اگر یک کسی که خانم است ای مثلا یا مرد است و اطفال داره خانم نداره و او اطفال با او مبتلا به ای خودش مبتلا به مرض کرونا یا کووید 19 است و یا به یک مرضی ساری دیگه مبتلا است چی کار باید بکنه؟ اول خویست که راستیم خیلی خطرناک است، چون اطفال خیلی مشکل است که اونا بفهمند و خود از امو میتودهای وقایه را استفاده بکنن. اما بان هم این دیگه مربوطی بسیاری همو فامیل همو کلان ها میشه که اونا چه کاری باید بکنه، خودتان پدر و مادر. یعنی در این رابطه اینا مسئولیت جدی دارن. اول خود تمام فامیل هایی که اگر جور مدید و یا خدا نخواسته ناجور و یا خدا کنه که کاملا صحتمند باشه، اونا برای اولادای خود در این حالت باید بفهمنه. متاسفانه که امی میکروب اکثرا از بیرون امی اطفال بی بندوبار انتقال میته به خانه. اصلا اینا است که هیچ پابندی نمی کنند. ما میگم که به اطفال هم باید فامنده شد و نه تنها که خصوصا در موج اول و دوم اونا قدر زیاد مبتلا نمی شدن، اما در موج سوم یک شکل جدید ازی یا علائم جدید ازی یا مبتلیات جدید ازی است که در این شکل جدید ازی یا موج سوم اطفال هم مبتلا میشه، جوانان هم مبتلا میشه. اما با آن هم اگه مبتلا میشه شاید بسیار خفیف تیر شوه، خب مرگ هم داره. اما اگه خفیف تیر میشه در خانه والدین و کسانی که عمرشان زیاد است بر ازوا مرگ هم میبرند. اینال باید بفهمن، اینال باید توجه داشته باشن. و همچنان بر مادر بکار است که در او وقت حتی که اگه طفل شیردی هم باشه شیر باید نته و برای که اعضای دیگه فامیل بفهمونه که از وارسی کنه از اطفالشان. و همچنان برای اطفال خصوصا دست شستن بار بسیار مفید است. ماسک استفاده کردن بسیار مفید است که والدین خصوصا کسانی که مبتلا هستند که خودشان و حتی برشان بفهمونه که فاصله بگیره از پیششان، یا مثلا در یک دسترخان امرایشان نان نخورن، طعام نخورن. این می چیزهای است که اینا فامیل ها و پدر و مادر میتونه که اطفال خود بفهمانه و نجات بدن. و همچنان چیزی را که پیشتر جناب اوریاخیل سب اشاره کرد و بسیار مهم است که اکثر مردم همین حال اتما میبینیم که اونا ما بار در جایی که زندگی میکنم در مسجد در بعد از نماز اعلان کردم که لطفا، البته به اجازه مولای مسجد، که لطفا هر کسی که مریض است و یا سرفه و ریزش داره به مسجد نبین. و خوشبختانه که مولای مسجد ما می خبر تایید ای پیام را تایید کردن. هدف ما ایست که مردم نه تنها ای که انکار نکنه، بلکه از مردم دوری بجوین، از اعضای خانواده خود دوری. این بسیار مهم و بسیار ضروری در وقایه است از امراض و همچنان اگه بی‌پروایی کنه بسیار مهم است در پخش از این مرض. به هر ترتیب اطفال یک بخش مهم جامعه ماست و اینا جوانان و رهبران آینده است و رجوع باید جدا توجه داشته باشیم. نه تنها ای که اونا رو بفهمانیم، بلکه توصیه های لازمه که برای بزرگان داریم، برای اطفال هم داریم. وزارت صحت ما در این مورد کارهای خود انجام میده با همکاری همکاران صحی دیگه، مثلا تیبیتون، یو این ایجنسی، دبلیو چو، یونیسف و اتحادیه مهم دکتر سایبان و با همکاری از اینا ای کارها را انجام میدن. و ما امیدوار هستیم این مسئولیت همگی ماست، همه اعضای تبابت در هر جایی که هست، مربوط هر کسی که اینا مسئولیت دارن. و توکل به خدا امید است که با در مقابل از این موج خطرناک کرونا، یعنی موج سومش، فقط احتیاط میخواهد در این هفته دو هفته که میگذره پیش روی داریم. این بسیار مهم است. امیدوار هستیم که خداوند ما و شما را، مردم افغانستان، با این فقر و مشکلات گوناگونی که با ما شما مواجه هستیم، از این و با هم نجات بیابیم و خداوند رحم کنه.
محترمه اوریا خیل، اگر چیز علاوه میکنین لطفا علاوه کنین. این فیلم ها و سریال ها هم گپ خراب ساخته، مثلا یک نفر که مریض میشه باز دکترها دست رو جمع میشه، باز فامیلا گریه کو، قال مقال کو، جنجال بکو، یعنی یک کد فیلم های عجیب و غریب میه. یک وممی نفر پایوازار میگن خیلی ما متو بکنیم تو باش تو یک ذره یعنی میروانی کنیم یا چطور. یعنی تبلیغات از هر نقطه نظر و خیلی بسیار زیاد مهم است. اوریا خیل سیب، اگر شما به تلویزیون ها اینا بعض توصیه ها داشته باشین یا قانون باشه که هر تلویزیون یک کم کمک اعلانات بته برای خاطر روشنگری مردم که چطور باید برخورد بکنن در مسائل طبی و از این وقتی که به دکتر مراجعه میکنن. اوریا خیل سیب،
اینی که این نه تنها آل هست، از ثابت که شکایت موجود است که بعضی سریال ها و فیلم ها متاسفانه بعد از مسلک های ما رو مصروف می سازه و غافل می شن از مریض. این مربوط مدیریت از او شفاخانه یا کلینیک است. در اتاقی که اوپیدی باشه یا در اتاقی که دکتر اونجا کار میکنه، فرموده شما یواز که یک مطالعه کنن، یک چیز را سرچ کنن، چرا اونجا تلویزیون مانده میشه؟ نباید مانده شود.
اروال سای محترم، شما یک جنبندی بکنین خیلی برازی که یک نیم دقیقه وقت دارین که به زبان پشتو باشه خوبتر، بفرمایین.
بله بفرمایید.
گفتم که به زبان پشتو یک جنبندی کنین برنامه را، برازی که یک سی دقیقه وقت تر استودیو را ترک میکنیم. بفرمایین سب در پشتو بگوین.
دیر من ناول خود در موضوع دی کرونا یا کووید 19 دیر خطرناک و عجل موضوع پتول نلی که دای دس پاندیمی و چه پا تاریخ که دی مثال نو لیزل شوه تول نلی یا دی آتا دی نلی ستر قدرتو نی پا جالا کرل و پا گندو کرل پا افغانستان که خطک هندوستان چه تباوت دی لحاظ دیر و تل کامیاب ملکو آقوی هم پا دیر و مشکلات سرمخ شوه هم داس نور ملکو نه. خیر یو شی چې موږ د دې هڅه نه باید ذکر وکړو، او لکه څنګه چې د ښه رهبرۍ تعریف کې دا وایي چې د ننګونو نه څنګه فرصتونه موږ جوړ کړو، یعنې هغه ننګونې په فرصتونو باندې تبدیل کړو. د دغې کرونا یا د دې کووید 19 په حالت کې چې کومو ننګونو سره حکومتونه، وزارتونه، صحي مسؤلین، عوام مخ شو، د دې نه باید درس واخلو د آینده لپاره، تر څو موږ د دغسې نورو پاندمي یا نړیوالو وباو سره مخ کیږو، یا حتی د ملکي وباو سره، نو باید د هغې د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. متاسفانه چې دنیا داسې آمادګي نه درلوده، په ځانګړې توګه افغانستان کې، موږ باید د دغې نه درس واخلو او امیدواري چې هر کارونه چې نن کوو سبا ته پرېنږدو، تر څو موږ بیا دغسې مشکلاتو سره مخ نه شو، لکه د واکسینو د کمبود او داسې نور. نو په دې کې رسنیو ډېر غټه برخه اخیستې، لکه نننی پروګرام ستاسو ټولو څخه ډېره مننه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صبای محترم، دکتر نصیر نوریاخیل، دکتر احمد عبید مجددی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از معلوماتتان مستفید شدیم. امیدوار هستیم که شنونده های عزیزم توصیه های شما را دنبال بکنند.
در تراوړم تا به در تپاخم جرزم در سره خانه دوران شه جوگی جرزم در سره خانه دوران شه جوگی او به در تراوړم تا به در تپاخم جرزم در سره خانه دوران شه جوگی
استیل قابل سن سیگار مینا جوگی او بدر دراوړم صاحب در تپاخم جرزم در سره خانه دوران شه جوگی او بدر دراوړم صاحب در تپاخم جرزم در سره خانه دوران شه جوگی